افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ ده، د چونګاش یا سرطان دیرشمه د جولای 28. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وایي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو سویو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیرې میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. د طالبانو حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی وویل،
موارد متعدد رمات دار،
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو له مخې ځینې کارونه سوي چې شمېر یې تر اولس زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل شوی دی.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 116 چارواکي وژلي او په دې کار سره یې هغه افوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د طالبانو پر سرپرست حکومت انتقادونه سوي چې پر ښځو، نجونو، رسنیو او ځینو اقلیتونو یې فشارونه زیات کړي دي. روسل هغه چې د اوکرين پاوز د اوکرين په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یو ستراتیژیک پلان د حمله او د هغه د ځانمنولو لپاره د لویدي سخت اسري وسله وکاروله. د روسي د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې مسکو د اوکرين په خاور کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسي قلمرو ته سرګند خطر بلل کیږي. سرګې لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسي دولتي تلویزیون ته وویل،
موږ نه можем допустить чтобы
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړې او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف اخوه، یعنی د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یو نجلۍ د حجاب ناری آیاتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې نجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوې د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د انجلۍ مور په جړه له پولیسو غواړي چې لوري خوشی کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي، خو زیاتو ایراني ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. او سم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 6.19، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 8.40، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 2.28، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 2.28، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 2.31.
دا هوا حال مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید. د افغانستان سیمې او نړۍ له حال مو د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. پاکستان و یو هیئت یې له طالبانو سره کابل کې د سوداګرۍ پر پراختیا خبری وکړي. شنون کې وایي،
دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي له دې نه په ګټه اخیستنې سره کولی شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغوی ته یو زمینه برابره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور وایي په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې سمه مبارزه نه ده سوې. په بل راپور کې طالبانو چې خپله د بیان له ازادۍ په سرغړونه تورن دي، د فیسبوک ادارې لخوا د ملي راډیو تلویزیون او بختر اجنس د پاڼو پر ډیلیټ کولو عکس العمل شو ولې
تاسو د افغانستان کې خپل خبريال خله تړلې د خپل ټلویزیون خله تړلې د خپل جنگیالي خله حتی تړلې چې راځ نشي کولای
په نورستان کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې
او ځای ولسونو ته هیڅ هم نه دی پاتې تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع له خوا ورسره مرسته نه ده شوې
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین د ولسمشر میرمنې په امریکا کې د اوکراین لپاره د لا پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه دا خبری مجله تر اونۍ موجود ده
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه ته بیا هم شراغلاست ورزو درا پرونو برخه ته د پاکستان یو هیئت چې افغانستان ته تللی وو د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګری او نورو مسایلو بحث وکړ په کابل کې د پاکستان سفارت وی دغه هیئت د سوداګری او ترانزیت د پیاوړتیا دغه راز په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړې تر دې مخکې د پاکستان ځینو ورځپاڼو راپور ورکړی و چې دغه هیئت په افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع هم بحث وکړي خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته څرګنده اشاره نه ده سوې اسمت څاروان او نور تفصیل
د پاکستان د دغه پلاوی مرشي د دغه هیواد د سوداګرۍ وزارت مرستيال محمد صالح احمد فاروقي کوله چې پرون او ورمورس په کابل کې دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له سرپرست وزیر نور الدین عزیزي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل په کابل کې د پاکستان د سفارت پرونی اعلامیه لمخي د پاکستان د غپلاوی د سوداګرۍ او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پروتوستوزو پر حل له طالبانو سره خبري وکړي تر دې مخکې د پاکستان دان رسپانی راپور ورکړی و چې د پاکستان دغه پلاوی به له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکی ته اشاره نه ده شوې د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل در فکوبل لپاره او پاکستان باندې اقتصادي مشکلات او د چپچې ده دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي لدینه په ګټه اخستنې سره کول شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغه ته یو زمينه برابر کړي او تحرک ورته ورکي او دغه بازار چې اوس مهال په افغانستان کې دوی په قانونو برخه کې ده د توسعات ورکړي
په ورسته یو کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوې او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیوا د هڅه کوي د خپل دی ارتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزان ورته تمامي شي طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې لکم هیوا سره تړون نه دی شوی او دا سکاره د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي د واشنگتن په اتلانتیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبې ویب سټ ګندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاسپوڅي شي روسته له هغه چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی اسمت الله برهان تیرونی وویل دوی د ترانسپورت لګښت سره د ډبرو سکرو د یو ټن بیه $280 ته لوړ کړی ده روټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د ورسی له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستان په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي راپور نوایي طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا $25 بلیون مالیه ټوله کړې ده په افغانستان کې د ډبرو سکرو اتیا قانون موندل شوی خو دا مهال یوازې له 10 قانونو د سکاره استخراجي شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو ته غوښیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلینی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلې چې په ځانګړي ډول واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي. دا هم په دې اړه راپور.
بنفشه د هرات اوسیدونکي ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمني ته د رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیې له لارې د قاچاقي سفر لار خپل کړه، خو موخې ته له رسیدو وړاندې د ایران او ترکیې په پوله د ترکیې پولیسو لخوا ونیول شوه. بنفشه سره د سفر کې د هغې میړه، دوه زامن او ورور ملو. هغه وایي څلور شپې ورځې یې لار ووهله او له نیول کېدو وروسته یې له خپلو کوچنیو بچو سره یوه شپه ورځ د ترکیې پولیسو په بندخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یوه هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره یې له خپلو اولادونو سره پر دې له ګواښ ډکې لارې سفر پیل کړی و وایي قاچاق کوونکو ترې پیسې واخیستې خو موخې ته یې ونه رسوله.
موږ ایران سره په پوله په سرحدي پولیسو ونیولو، بیا هلته قاچاق کوونکي راغله، موږ یې وړو، پیسې اخلي، ځکه قاچاق کوونکي تر درې ځله حق لري چې موږ یوسي او له موږ ټولو یې پیسې واخیستې.
وروستیو کلونو کې د بنفشې په څیر ډیرو افغانانو په دې خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي. د غور اوسیدونکي فضیله محمدي چې اوس له خپلې کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي، دوه کاله مخکې یې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ، خو هدف ته له رسیدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شوه او بیرته افغانستان ته راوستل شوه.
د ایران او ترکیه تر پولو ولاړو، هلته یوه سیمه ده د ارومیا په نوم، څلورویشت ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شو. یو دوه شپې هلته وو، بیا یې افغانستان ته راولېږدلو.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وقت د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درېمې درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریمه درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق له قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا له تصویب شوي قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې حادثې کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول، د انساني قاچاق له قربانیانو څخه د ساتنې حادثې د پام وړ کمی شوي. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او تخای په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوي برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخې بې له ملاتړ همداسې پرېښي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازي او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي، له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. د طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دې ونیسي او محاکمه دې کړي، تر خوا یې په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي. د پاسپورتونو په تازه نړیواله درجه بندی کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکي پاسپورت په توګه پیژندل شوی او د دې فهرست په پای کې راغلی دی. د هنلی او شرکا شرکت د دې درجه بندی لمخې چې پرون خبره سوه، د جاپان پاسپورت چې لرونکي کولی سي د نړۍ 193 هیوادونو ته لویزي پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات غوس جنباز وایي د اعتبار لمخې د پاسپورتونو درجه بندی کې خاص ټکي په پام کې نیول کیږي.
د هغه هیواد چې پاسپورت یې په وروستیو کرښو کې واقع دي، د هغه ته یو سلسله دلایل هم دا کېدای شي چې په هغه هیواد کې د امنیت نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه دي چې امنیتي خطرونه، البته تروریستي خطرونه، د دې کبله د دې هیوادو هغه پاسپورتونه هم د انډکس په ټیټه کچه کې واقع کېږي په خواشینۍ سره.
د پاسپورتونو د تازه درجه بندي لمخې تر جاپان وروسته سنگاپور او جنوبی کوریا راغلي او د پاکستان پاسپورت څلرم به اعتبار پاسپورت بلل سوی دی. د رسنوی ځینی کارکونکي وایي طالبانو چې خپل په افغانستان کې د رسنوی پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي، د فیسبوک لخوا د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس د پاڼو بندیدل د بیان د ازادۍ خلاف عمل بللی دی. فیسبوک پرون د ملي راډیو تلویزیون او باختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پاڼو تړل کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 د کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په لسګونو رسنۍ بندې او په زرګونو خبرې لان وزګار اسول. اسدالله لودین راپور راکوي.
روس له هغه چې فیسبوک د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس پاڼې وتړلې، طالبانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف عمل وباله. د ملي راډیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصول او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت ژغ او د خلکو رسنۍ ده.
د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د فیسبوک ادارې د تازه پریکړې په باب لیکلي، دا نه د حوصله او نه د برداشت ښکارندوی کوي. د بیان د ازادۍ شعارونه د نورو ملتونو د تیرستلو لپاره کارول کیږي. میټا شرکت چې فیسبوک کې مربوط ده امریکا غاک ته ویلي دغه پاڼو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله. سید شینواری چې په افغانستان کې د خبریال او د رسنیو د فعال په توګه دنده ترسره کړې وایي طالبان خپله د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
نړیستا یو فیسبوک اکاونټ در بند کړ په تا دومره فشار دی، خو مګر تا چې دی په افغانستان کې د خپل خبریال خوله تړلې ده، د خپل ټلویزیون خوله دې تړلې ده، د خپل جنګیالي خوله دې حتی تړلې چې غږ نشي کولای، نه زما د مشر په رابطه باندې، نه زما د وزیر د غلطو کړنو په رابطه باندې، نه زما د وزیر د کارمن کومندان د طالب کومندان یو بدی نشي بیانولی.
طالبانو د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اجانس له پانو او ټولنیزو شبکو یوازې د خپل فعالیتونو د تبلیغ لپاره کار اخیست، او له نړیوالو رسنیو هم یوازې هغه برخې خبرولې چې د دوی په ګټه بوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا وایي
دا به د طالبانو هغه اطلاعاتي او تبلیغاتي ماشینری د لپاره چې دوی په خپل نفع کاروي ښه کار بوي. خو د دې تر څنګ ځینې مسائل چې خلکو ترینه اطلاعات ترلاسه کول له افغانستان نه بهر، د دغه معلوماتو نه خلک محروم شوله.
د رسنیو او ژورنالیستانو پر ستونزو پرون د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د غړو لخوا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې بحث وشو. ښاغلي کرزي په یوه اعلامیه کې د دغو ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په تازه مورد کې لن اوډانیل چې تازه افغانستان ته سفر کړی وړ مورز پر خپل ټویټر د خپل درې څلورو راپورونو له کبله بخنه وغوښته. دغه راپورونه د طالب مشرانو لخوا په زوره له ځینو کمونو انجونو سره د ودونو په اړه وو. هغې له افغانستانه تر وتلو وروسته پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو استخباراتو په زور بخنې غوښتلو ته مجبوره کړې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په لسګونو رسنۍ بند شوې، پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبریالانو د زورولو، نیولو، لا درک کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه هم ورکول کیږي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله د اوکراین د ولسمشر میرمنې د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د نورو دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده. داسې وسلې چې پر ماشومانو د هغې په خبره د روسیې د هوایي حملو مخه ونیسي. اولینا زیلینسکا پرون د امریکا کانګرس ته وویل میندې باید وکولی سي خپلو ماشومانو ته ووایي چې آرام بیده سي او بله هوایي حمله نه کیږي. احمد شاه اعظمي راپور لري.
د اوکراین ولسمشر میرمنې اولینا زیلینسکا چې روان اونۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر ده، پرون د امریکا په کانګرس کې وویل چې اوکراین د امریکا د پوځي مرستو مننه کوي، خو اوس په ځانګړي ډول د هوایي دفاع لپاره تسلیحاتي دستګاو ته اړتیا لري څو وکړای سي د هغې په وینا د روسیې د تروریستي حملو په وړاندې د اوکراین وګړي خوندي کړي. اولینا زیلینسکا وویل موږ غواړو د اوکراین هر مور او پلار وکړای سي خپل ماشومان ته ووایي چې آرام ویده سي او بیا به بل هوایي حمله نه کیږي. دا غی اشاره د روسیې د تیرونی هوایي حمله ته چې د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینې څاشار وسوه. تر هغه حمله ورسته د څلور کلنې لیزا دیمتریوا مړی هم د هغه رکشا ته چیرمه و موندل سو. په هغه ویډیو کې چې مور تر حمله دوا ساته مخکې خبره کړي دغه ماشومه د لوبي په حال کې ښکاری. دوکراند ولسمشر میرمنې اولینا زیلنسکا د ملکانو د وژل کېدو له دې ډلې د پوخ عمر کسانو د مړینې په باب هم خبرې وکړې چې تر دویم نړیوال جګړې او هولوکاست وروسته ژوندې وه، خو په 2022 کال کې د روسیې د هوایي حملو له کبله ووژل شول. هغه د واشنگتن د پوځي مرستې مننه وکړه، خو وی ویل چې له بعد مرګ دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. د اوکراین ولسمشر لودمیر زیلنسکی چې د اولینا زیلنسکا خاوندې څو ورځې مخکې ویلي وه چې تمه لري واشنگتن ته د میرمنې سفر او کتنې د پام وړ نتیجې ولري. هغه ویلي وه چې کانګرس ته به د میرمنې وینا مهمه وي او په دندو کې له اوکراین څخه د امریکا متحدو ایالتونو ملاتړ، دغه راز د ده په ټکو د روسیې د ترور په وړاندې د اوکراین د وګړو خوندیتوب او د بشر مرستو زیاتول شامل دي. اولینا زیلنسکا د امریکا ولسمشر جو بایدن، د هغه له میرمنې جیل بایدن او د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره هم کتلې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغ لاست. په پیل کې به له ملالی بشیر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
ډیلی میل خبرونه په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړي او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روجدو کسانو عکسونه خبره کړي او لیکلي دي په نشئی توکو د روجدو کسانو انزورونه زړه بوجنون کړي. له کلونو جګړو او د طالبانو لبیا واک تر رسیدو وروسته زرګونو کورنۍ لوي جاړي سره مخ مخ شوې دي. ورسته لولو چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې د هغه ناورین سرګندونه کوي چې دا هیواد له څومره اوجده کړاو سره مخ مخ دي. ورسته لولو چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بیوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډیره سوي چې ګڼ کوڅه ډبې سپي هم رشد شوي دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپي ښکاري چې د هغو کسانو تر څنګ ناست دي چې په مخدره موادو رشد دي، او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپي په خوله کې دود ورپوکي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره شوی چې وایي 2.3 میلیونه افغانان په مخدره موادو رشد دي، خو په مقاله کې اوه کاله وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلی چې دا شمیر څو چنده لوړ سوی دی. د مقالې په پای کې راغلی چې کله یو نشئی کس مړ سي خپلوان یا نور رشد کسان یې شخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړی همالته پاتوي او سپي خوري. بای لاین ټایمز برتانوی ورځپاڼې د طالبانو تر حکومت لاندې د ښځو د ژوند په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یوې افغان ښځې سره خبرې شوې. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې افغان ښځې په توګه له ژونده ناهیلې سوې ده، ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی. د پخواني رژیم پر مهال عادله د یوې وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د ښځو پر حقونو و. دې د هغو ښځو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وې او په ځینو مواردو کې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو. په دغو کسانو کې هغه طالب پلوي هم شامل و چې د افغان حکومت تر سقوط وروسته طالبانو له زندانونو راخوشي کړل. د مقالې په وینا عادله اوس په بیره کې ژوند تیروي او د خپلو لوڼو د راتلونکي په اړه اندېښمنه اوسي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع سوي دي او مقالې اشاره کړې چې د ښځو د کار او تګ راتګ پر حق ډېر محدودیتونه وضع سوي دي، او داسې اندېښنې هم شته چې د طالبانو وضع کړي محدودیتونه به د ښځو او نجونو پر وړاندې د نارینهوو د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي.
د نورستان د وامه ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې سیلابونو ورته د سر او مال سخت زیانونه اړولي، خو تر اوسه یې چا لاسنیوی نه دی کړی. دوی بیرې لري کچیرې ورته پر وخت د سرپناه غم ونه خوړل سي، نو په دغه واورینه او یخه دره کې به ورته په ژمي کې ژوند تیرول ستونزمن سي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د مرکزی نورستان و عامه ولسوالۍ اړوند کوردر درکې د چنګاخ پر 15 منیټه د تندرونو پریوتو او د زیات باران اورښت لامل سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې یته تنمړ شوي باغونه کورونه دوکانونه او کرهنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. خو زیانمنې شوې کورنۍ وایي تر اوسه چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د کوردر اوسیدونکی مولوی محمد افضل اوس مهال په هغو پټو کې ولاړ دی چې یو وخت پکې د جوارو شین کښت او د زردالانو باغ ولاړو.
سیلابو چې اوړی دغه پټي د پاسه ولاړې نو اتلس دانې د نیموګانې برخه څه شخصي او څه ملي پیوستون جوړ شوی ولدې او دولس جرندې وړېدي اووه کسان انسانان وړي وو او همدارنګه څو کورونه یې وړېدي سر د سامان ورته څلور پنځه دوکانونه یې وړېدي دوه ګاډي وړېدي.
د کوردر درې یو بل اوسیدونکي قاري رفیع الله راته وویل سیلاب دومره زیاتې ویجاړې شاته پرېښي چې بیرته رغولې د ولس له وسه تلی دی.
یعنی متر کال مکه هم داخله کوم چا عمر دي تل کرن چا عمر دي او وی مګه چې سلاح نو راغلی هیڅ عقل نه مری کی مری دا رکه مدا بادي مری چې موږ کوم باغونه پاتې دا سي دا شتالان زرداران دا ونی دا باغیا
چارواکی هم منی چې په کوردر کې سیلابونو له خلکو د ژوند اسانتیا بیا خستې دي او هر ډول مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې تر اوسه د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د څو خیمو پرته بل چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د خورغاړي ته چې څومره جایدادونو شتون درلود هغه ټول سیلاب پاک وړي دي. ورسره تر 15 پورې کورونه دوکانونه دارنګ جرندې هم سیلاب وړي دي او سرک هم ورسره مکمل له منځه تللی او ځایي ولسونو ته هیڅ هم نه دي پاتې. تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع لخوا ورسره مرسته نه ده شوې. که دلته سیمې ته عاجلې مرستې راونه رسېږي ممکن دلته مشکلاتو سره سره ساري بیماریانې هم اوج ته ورسېږي، ځکه خوراک څښاک شیانو د صفایي اهتمام بالکل شتون نه لري.
حق بیان وای د نورستان او کونړ ترمنځ لارې اوس د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د نورستان و عامه ولسوالۍ اړوند کوردر دره او په گاوند کې د کونړ چپې درې ولسوالۍ داسې سیمې سیلابونو ځپلې چې د ژمي پر مهال پکې واوري ورېږي او پکې بې سرپناه ژوند تیرول ډېر مشکل وي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته غواړیست. اوس هم د څو اوریدونکو صوتي پیغامونه
ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ څخه وزپیل ناګلدین تای سره په تماس کې مند. د افغانستان خلک ډېر غریب فقیر ملنګان خلک دي او نړیوالو ته هم دا درخواست دی او هغه خلک چې د افغانستان سره همکاري حکومتونه کوي هغو ته هم دا درخواست دی. د افغانستان خلکو دپاره زور او کوشش وکړي تصمیم کې ونیول کړي. څومره بارډر چې موږ چار چاپېره ورځ په ورځ باندې ټینګېږي او قوي کېږي د افغانستان خلک یو طرف ته تګ راتګ کولی نه شي او په تاړو او په جیلونو کې اچو همدارنګه د ځناورو خوراکي کړو ډېر پکې افغاني دي او افغاني دې بس کوټه کې څه څنګه خارې خواران ټول په ایر او په تاسو په غلا باندې کې موجود کې په غلا باندې کې او په دلځم په غلا باندې کې دی او نړیوال تم دا درخواست دی چې خلک چې پېښانې سره مخامخ دي دغه پېښانې نه د اخلاص کې او همکاري کوم په سره وو چې ځاله دې بدري او اخلاص کې نو ډېر بخښاله کني دې خلک خپل ژوند دې زلا ته ورکړي او نو هم دې ژوند دې خلک خپل ژوند دې ته ورکړي او سلام علیکم چې زموږ غریب خلکو په دې څنګه باندې تسلیم ولې
پتیرا میریم د ننګرهار ولایت سره له پات کار سره دلته د ننګرهار فورست کې ډېر ځوانان د بیکاری سره مخامخ دي چې دغه بیکاری د خلکو په ژوند پراخه اغېز کوي. ډېر خلک د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. ډېر ورونه خویندې مجبور شوي چې په ښار کې سوال وکړي تر څو یو مړه ډوډۍ پیدا کړي. د افغانستان اسلامي امارت دولت څخه غوښتنه دا ده چې د خلکو لپاره د کار او بار زمینه برابره کړي تر څو خلک کار وکړي او دغه لارې حلاله نفقه خپلو اولادونو ته برابر کړي.
د محمد لغمان ولایت لشم ولسوالۍ نه اوس پیلن پیران په شرط ولایت کې مسافر یم. کوم ځوانان چې مسافر دي ډېر په ایران کې سخت د ایراني مامورینو نه ډېر په عذاب دي او خدای دې وکړي چې طالبانو مشران د دې چارواکو باید مهاجرین چې افغانان دي باید دوی سره ډېر باید هغه وکړي همکاري وکړي چې دلته ډېر بد وضعیت کې گرفتار دي کاروبار هم نشته ده
حالت د کار زمينه خلکو ته د مساعده کې طالبان مونږ خو پیلن د 15 د اگست نه نظام سقوط شو او زمند امنیتي ځواکونه او سرباز مو وسپیلن په ایران په شیراز کې مسافر ما.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.